اجمل آن میزبانی میکنم.
تشکر سید سامی عباس. قدرمن دوستان و زما اجملان سلامونه و منی د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته محرک لیکو. دا چین ولسمشر وای چې هیواد یې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې له بهیر سره د مرستو لپاره هڅه کوي او دا هیواد به وهڅوي چې د افغانستان په سوله کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وایي د اوکراین په جګړه کې د ښکېلو اړخونو لخوا له بندیانو سره د ناوړه چلند له 500 زیات موارد سره. درنو دوستانو بیا مو هم هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. په جلال آباد ښار کې په پرونی انتحاري حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر 9 کسانو ته رسیدلی. دا ترکیه د متحده ایالاتو خبرداري رد کړي چې له روسیې څخه د استلور سوا د توغندیو دفاعي سیستم نه پلوري. او د امریکا پوځي ویډیو خبره کړي چې په وینا یې د عمان په خلیج کې د تیلو په دوو لیږدونکو بیړیو وروستي برید کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک لاس لرل څرګندوي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان پاړه. په جلال آباد ښار کې په پرونی انتحاري حمله کې د وژل شوو شمیر 9 کسانو ته ورسید. د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیانی تیره شپه ازادي راډیو ته ویل په دې حمله کې د څلور پوځیانو په ګډون ټول 9 کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي.
په دې پیښه کې 9 تنه شهیدان شوي چې پکې یو ماشوم، څلور نظامیان او څلور نور ملکي وګړي شامل دي. همدارز 12 تنه ټپیان حوزبیر خون ته لیږدول شوي چې په ټپیانو کې درې نظامیان، درې ماشومان او شپږ نور شامل دي.
خغلی خوګیانی زیاته کړه په ټپیانو کې د دریو کسانو صحي حالت نازک دی. لا دې مخکې ویل شوي وو چې په دې چاودنه کې 8 کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د ننګرهار چارواکو ویلي چې د جلال آباد ښار په شپږمه ناحیه کې پرون مازیګر د ګڼې ګوڼې په یوه سیمه کې یو انتحاري برید کوونکی چې ظاهرا یې د سیمه ییزو پولیسو یو موټر په نښه کړی و چاودنه وکړه. د دې حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. د بغلان پولیسو او امنیتي ځواکونو د دوو کمانډانانو په ګډون د طالبانو 15 وسلوال وشلې. د بغلان د امنیتي کمانډانۍ ویاند احمد جاوید بشارت د پنځشنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې په دې اړه وویل
پولیسو
کمانډانۍ امنیتي بغلان د امنیتي کمانډانۍ پولیسو او د ملي امنیت ځواکونو د دوشي ولسوالۍ په اړه ونسیمو کې عملیات کړي. په نتیجه کې د دولت 15 وسلوال مخالفان وژل شوي او د دوو تنو سل ګروپان هم په وژل شوو کې شامل دي. د ښاغلي بشارت په وینا په دوشي ولسوالۍ کې د عملیات پرون سهار مهال وشول. طالبانو تر اوسه په بغلان کې د دې ډلې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي چې سکل 250 زرو زیات افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لرل له ایران او پاکستان هیواد ته ستانه شوي. IOM په یو بیان کې چې د پنځشنبه په ورځ سپور شو ویلي چې دا کډوال د روان میلادي کال له پایله د روان جون میاشت تر لومړۍ پورې هیواد ته ستانه شوي او ډېره برخه یې چې شمېر یې نږدې 1600 زرو ته رسیږي له ایران نه راغلي. د کډوالو نړیوال سازمان اټکل کوي چې د روان کال تر پایه ښایي له 500 زرو زیات افغان کډوال په ایران کې اقتصادي بحران له کبله افغانستان ته ستانه شي. د 2013 کال په اوږدو کې 1,300 افغانان خپل هیواد ته ستانه شي وو. د IOM د شمیرو لمخې له 2012 کال راوروسته له 3.2 میلیونه زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي خو په عین حال کې د جګړو او وچکالیو له کبله له 3.5 میلیونه زیات نور خلک په هیواد کې دننه د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د امریکا پوځي ویډیو خبره کړي چې په وینا یې د عمان په خلیج کې د تیلو په دوو لیږدونکو بیړیو وروستي برید کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک لاس لرل څرګندوي. دا په سیمه کې د تاوتریخوالي تازه پیښه ده چې امریکا او متحدانه ایران پکې ملامت ګڼي. د امریکا د پوځ مرکزي قمندانۍ د پنځشنبه په ورځ ویل دا ویډیو ښیي چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د کښتیو عمله یو ناچاو د مقناطیسي مایندوي هغې تیل لیږدونکي بیړۍ څخه لرې کوي چې برید پرې شوی. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ ویان بل اوربان په یو بیان کې ویلي په سیمه ییز وخت مازیګر په 4 بجو او لسته کو د ایران د انقلاب ساتونکو ځواک د غزمی وکیختې د کوکا کریجس په نوم بارون کې بیړی ته نږدې شو چې څارل کیده او ثبت شوی چې ناچاو د مقناطیسي ماینې لدی کیختې لري کړي. چارواکو سی این این ټلویزیونی شبکې ته ویلي پینټاګون باور لري چې دا د ایرانی ځواکونو لخوا په دې پیخه کې د خپلې ګیلتیا د شواهدو د لرې کولو هڅه وه. په ملګرو ملتونو کې د ایران د استازي دفتر د پنجشنبې په ورځ وویل دوی په قطعي توګه د امریکا دا بی اساسه ادعا ردوي چې دوی د عمان په خلیج کې په تازه برید کې ښکیل وو. تر دې مخکې د ورځې په پایل کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سرپرست استازي جاناتن کوهن د امنیت شورا ته وویل څو د هغه روښانه ګواښ په وړاندې ودرېږي چې تهران په سیمه کې رامنځته کړی دی. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خلیج کې پر 2 تیلوړونکو تجارتي کښتیو حمله د ایران کار بللې ویلي دي. دا په سیمه کې د کړکېچ د پراخولو لپاره د ایران د کمپاین برخه ده. مایک پامپیو پرون په واشنګټن کې د خبرو پر مهال د کارول شو چاودیدونکو موادو څرنګوالی او د دې حملې پیچلتیا ته په اشاره وویل دا د هغه حملو لړۍ ده چې ایران او لاسبوس یې د امریکا او د امریکا د متحدانو پر ضد کوي. او ترکیه د متحده ایالاتو خبرداري رد کړی چې له روسیې څخه د استلور سوا دافي هوات غوندي نه پیری. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پرون وویل د امریکا له دې ګواښ سره سره چې ترکیه به د F-15 جنگي جیټ الوتکو په پروګرام کې له ګډون بې برخې کړي، انقره به د دې روسي توغندیو له پیرلو په شان نه شي. د چاوشوغلو له دې څرګندونې یوه ورځ مخکې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي و چې دی هیله مند دی متحده ایالات به له خپلو ګواښونو لاس واخلي. تمه ده چې اردوغان به د روانې جون میاشتې په 28 او 29 په جاپان کې د 10 صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. متحده ایالاتو د جولای 23 پورې ترکیې ته مهلت ورکړی چې د S-400 توغندیو پیرلو له پرېکړې په شاشي کنا د F-15 جنگي جیټ الوتکو په پروژه کې له ګډون څخه بې برخې کېدای شي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د چین ولسمشر وای چې هیواد به اسلام آباد د افغانستان د سولې له بهیر سره مرستې ته وهڅوي. شی جین پینګ دا خبرې پرون په بشکک کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کړي. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د هلمند قومي مشرانو او د دولت ملکي مامورینو پرون د افغان ځواکونو په ملاتړ په یوه غونډه کې د حکومت څخه د ځینو نږدې سیمو د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو غوښتنه کړې ده. په کونړ کې د خونځوی هغه سلګونه خون کې چې د ولسی جرګې په ټاکنو کې د انتخاباتو د کمیسون سره موقت کار کړي شکایت کوي چې تر اوسه هم دغه کمیسون دوی ته هغه حق زحمه چې ورسره یې ژمنه کړې وه نه ده ورکړي. همدارنګه کا وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وایي د اوکراین په جګړه کې د ښکېلو اړخونو لخوا له بندیانو سره د ناسم چلند له 500 زیات موارد ثبت کړي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې دا موضوع څېړو. نیمه نړۍ چې د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام دی او همدارنګه کور کلی په دې خبرونه کې خبرېږي. د چین ولسمشر وایي چې هیواد یې اسلام آباد د افغانستان د سولې بهیر سره مرستې ته هڅوي. شی جین پینګ پرون د کرغستان په پلازمېنه بشکک کې له ولسمشر غنی سره په کتنه کې دا څرګندونه کړې. ښاغلي غنی هم له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د سیمه ییز اجماع لپاره د چین ونډه مهمه بللې. ولسمشر غنی د شانګهای د همکارۍ سازمان په سرمشریزه کې د ګډون لپاره بشکک کې دي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د چین ولسمشر د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان همکاري مهمه بللې او ډاډ یې ورکړی چې چین په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت او د ټولو اړخونو په ګډون د سولې د پروسې ملاتړ کوي. ارک په یو خبر پانه کې وایي شی جین پینګ له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې ژمنه کړې چې پیکینګ به اسلام آباد د افغانستان د سولې له پروسې سره همکاري ته وهڅوي. دواړه ولسمشرانو پرون د غبرګولی په درويشتمه نیټه د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې سره وکتل. په خبر پانه کې د ولسمشر غنی له قوله راغلی دی چې وایي په افغانستان کې سوله د ټولې سیمې په ګټه ده او له طالبانو سره د خبرو لپاره د سیمه ایزې اجماع په رامنځته کولو کې د چین رول مهم دی. طالبانو تر دې دمه له افغان حکومت سره خبرې رد کړې دي. دا لومړی ځل نه دی چې چین په افغانستان کې د سولې له هڅو څخه ملاتړ اعلانوي او په دې برخه کې د پاکستان د همکارۍ پر اړتیا ټینګار کوي. د تیر کال په وروستیو کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په کابل کې د افغانستان، چین او پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې ویلي وو چې هیواد به د کابل او اسلام آباد د ترینګلو اړیکو د ښه کولو په برخه کې منځګړتوب وکړي. د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز څیړونکی حلیم الله کوثری وایي چین لیوال دی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګولو له هڅو سره مرسته وکړي خو د خپلو ګټو په رڼا کې. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ښاغلي کوثری زیاته کړه
یو هدف د چین دا ده چې فکر کوي باثبات افغانستان د دوی د اقتصادي پالیسۍ او اهدافو لپاره په منطقه کې مهم ده، نو دوی د دې حمایت کوي چې طالبان باید د حکومت سره کښېني. دویم هدف یې دا ده چې داسې یو سوله افغانستان کې رئیسي چې د امریکا وتلو دپاره لاره هواره کړي. نو د دغو دوو اهدافو په رڼا کې دوی به په پاکستان باندې فشار راولي. که چیرته چین نه دا توقع اوسي چې دوی په پاکستان باندې تر دې حده فشار راولي چې خپل اهداف ته دې توجه نه کوي، نو زه فکر نه کوم چې چین دا کار وکړي.
پاکستان په پرله پسې ډول ویلي چې په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي خو افغان چارواکي د پاکستان نیت ته د شک په سترګه ګوري او وایي دا هیواد باید په عمل کې ثابت کړي چې په افغانستان کې په رښتیا سوله غواړي. په پام کې ده چې ولسمشر غنی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په رسمي بلنه دوه اونۍ وروسته اسلام آباد ته سفر وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د روانې میلادي میاشتې په 28مه نیټه پاکستان ته د ولسمشر غنی د سفر پر مهال به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې د دې هیواد د عملی همکارۍ غوښتنه وشي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د هلمند قومي مشانو او د دولت ملکی مامورینو د افغان ځواکونو په ملاتړ غونډه وکړه. د غونډې ویناوالو د حکومت څخه د ځین نږدې سیمو د بیرته نیولو لپاره د عملیات غوښتنه کوله. د افغان ځواکونو د قربانۍ او حضور ستاینه په داسې حال کې کیږي چې د دې ولایت تر ټولو ډېرې سیمې لا هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. نور تفصیل له هلمند څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی په رپورټ کې.
په لشکرګاه کې د افغان ځواکونو په ملاتړ دغه جوړې شوې غونډې ته ویناوال وویل مرکزي اداره دغه سرتیري پوره تجهیز او په امکاناتو سنبال کړي چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي. ګډون کوونکو په اینال کې د افغان ځواکونو مو غوښتل چې د خلکو سره د دندې په خاص ډول د عملیاتو پر مهال نیک برخورد وکړي او د چمال او ځان ته آزار ونه رسوي.
یوازنۍ خواهش مې دا ده چې د خلکو سره نیک برخورد وکړي. دا بیگانه دی، دا تاسیس خپل خلق دی، دا مشرانو خصوصا دا علماء و کرام دا از مرسید دین سنی دی باید دی سر دیره 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 پاهم نران ویس.
لازم دا دا چه موش هر اوراز دوی تا گلون پا غاره ورکو دوی حل تا وست ایچ پر وزیفه بانگی هاو حقا همکاری چه از موش لپار لازم دا چه دوی سره وکو. مثلا دا حقا چا پاک لمعلومات چه اغه زموږ د امنیت تامین سبب کیږي، دا هم د پولیسو او نور امنیتي ځواکونو د سایلو یو ډول دی.
هغه معلومات چې د ولایتي شورا لخوا د ازادي رادیو په واکه ورکول سوی دي شي چې د هلمند د ټولو سرتیرو په خاص ډول پولیسو تشکیل په مراتبو کم دی او د پروکولو څخه خاص څرک هم نه لګیږي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند چارواکو تازه په یو شمېر سیمو کې د پراخه چاڼیزو عملیاتو د پیل کېدو خبر ورکړی دی. د دې ولایت والی تورن جنرال محمد یاسین ازادي رادیو ته ویلي دي چې دا عملیات به په هغه سیمو کې وکړي چې د همګړې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي.
په ټولو کې موږ یو ځل بیا پرون فیصله ته ورسېدو چې دا عملیاتونه سلور وړ عملیاتونه به هم زمان موږ د هلمند په مربوطاتو کې اجرا کوو تر څو دشمن بیا ونه شي کړی چې سرپورته کې او د خلکو دپاره مشکلات ایجاد کړي. نو موږ د پلان مطابق به هغه نقطې چې دشمن سره په لاس کې دي هغه هم په ونیسو چې کېدای شي په لنډ وخت کې موږ یو بله منطقه هم د دشمن څخه خلاص کړو.
د افغان ځواکونو د ستاین یو ملاتړ دغه غونډه په هلمند کې د سرحدونو او قبایلو ریاست لخوا جوړ شوې و چې د دې وګړو ترڅنګ سپینږرو او دولتي مامورینو هم پکې برخه اخیستې وه. د وسلوال پوځ د سرتیرو په داسې حال کې ستاینه کوي چې د هلمند اکثره سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي او د هغه ځایه پر امن سیمو او کمربندي پوستو باندې بردونو ته دوام ورکوي. ممدلیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کونړ کې د خونځیو په سلګونو خونکي په دې شکایت لري چې د ولسي جرګې په ټاکنو کې د انتخاباتو کمیسیون سره کار کړی خو تر اوسه یې ورته مزد نه دی ورکړی. د دې موضوع تفصیل له کونړ څخه د رحلان وري په رپورټ کې اورو.
په کونړ کې خونکي وای د ولسي جرګې په ټاکنو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره څو ورځې دنده ترسره کړي، سختې ګاللې خو تر اوسه د کار مزد نه دی ورکړل شوی. د عمرا خان لیسې دوه تن خونکو ازادي راډیو ته وویل:
زما نوم جاوین سمیم دی، انتخاباتو سنټر رئیس وم، خو تر اوسه پورې کوم کار چې مونږ کړی دی د هغه کومه هغو زخمه مونږ ته نه ده راکړی شوی. دا چې دا یوه ملي پروسه ده او دغه پیسې چې خلکو کار کړی د کار د بدل پیسې خپل مزدوري دی ته ور نه کړی شوی، کېدای شي چې دا پروسه په آینده کې څوک پدې کې برخه وانه.
زما نوم شمشاد حبیبی دی، زه به خپله رئیس د محلومه، تر اوسه پورې چې مونږ کار کړی دی دا څو میاشتې تېرې شولې، تقریبا کال قبول کېږي مونږ ته پیسې نه دي راکړي، او دغه انتخابات کم کمیسون چې دی دغه باور خپل د لاس ور کړ.
خون کی وای ک د ټاکنو خپلواک کمیسون ور سره اړوند نور ادارې دوی ته خپل کار مزد ور نکړي، نو په راتلونکو کې به په یو خبره او ژمنه هم څوک باور و نکړي او اوس هم دوی ترې زړه توري شوې دي. می خان بانډوال وای:
مګر چې خپل خولې ته کړې او ډېر پراسې خدمت هم کړې او مالمینو، نو مونږ ته هغه خپل وجوره ارڅ چې کیږي هغه مونږ ته نه راکړې. مونږ دې خپلواک کمیشن خوابه دي او حتی چې کرکټ لرو هله ده چې د ازادي راډیو له لارې نه زمونږ هغه چې دغه بېوزلو مالمینو بیچارهګان په ډېرو بد شرایطو کې شپې ورځې تېروي، نو که زمونږ هغه دغه ته ورسیږي.
په کونړ کې د ټاکنو خپلواک کمیشن سرپرست سعادت الله مرزا د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته د یاد خون کو د شکایت واړه وویل:
دا اوس فکر به ډیر شوی دی، مطلب ختم دی. غتیر او کته باندې مان جوان کو تذکیرو کې مشکل په نړۍ کې په چپ درځي دی نه کې دي تذکيري نمبر او د اکاونټ نمبر کې مشکل هغه موږ ورلې کې دي. دا پرون متماره به ته کوې دا پروسه ختم ده او بس دي لند اورز کې د خلکو ته مخې ته لیکو.
دا ولسی جرګې لټاکنو اته میشتې په تیری دو دي، خو په کمیسون کې د شته ستونزو لامل نه یوازې دا چې یاد کمیسون دوی سره همکارو خون کو ته د کړي خدمت په سینې دی ورکړي. په مرکز کابل او ولایتونو کې ډېر نور مشکلات پیدا کړي دي چې ورسره خلک د ټاکنو په کمیسون او د هغوی په کارونو بے باور شوي دي.
تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. دوستانو، اوس به موږ راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. فرشته جلال زئی ورته کتنه کوي.
Stars and Stripes خبرونه په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه د استرالیایي څېړنیز ادارې پر رپورت تبصره کړې ده. د مقالې سرلیک د افغانستان تر سوریه هم په نام نه هیوادونو کې دی. د استرالیا د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ پر رپورت کې تیر کال سوریه د امنیت د خرابوالي لامل په ورستي ځای کې و، خو سش کال د ځای افغانستان نیولې دی. همدې ادارې تیر کال افغانستان په هغو هیوادونو کې ګڼل و چې تر ټولو زیات وګړي د تروریزم قربان شوي وو. د ادارې تیر کال ویلي و چې په 2018 میلادي کال کې د نړۍ په کچه په څلورو کسانو کې چې په تروریستي حملو کې وژل شوي وو یو په افغانستان کې و. د استرالیا د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ هم درز ویلي چې په افغانستان کې په وروستیو 50 کلونو کې چې د امریکایي ځواکونو لویه برخه له هېواده وتلې، پر کورنیو امنیتي ځواکونو د خلکو باور 1.5% کم شوی دی. د رپورټ په حواله، افغانان تر بل هر وخت زیات د جنایي جرمونو څخه اندېښنه لري. په رپورټ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلزاد هڅو ته هم دنده اشاره شوې او ویل شوي چې په خبرو کې لا هم د افغانستان حکومت چې طالبان د امریکا ګوډاګۍ ورته وایي نه دی شامل شوی. خو په نور نړۍ کې ډېرو خلکو ویلي چې د پخوا په پرتله زیاته ازادي لري او په هیوادونو کې د توکمیزو او مذهبي اقلیتونو په ګډون ټولو خلکو ته د ښه ژوند زمینه برابره ده. ټایم مجلې په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د قومندان جنرال فرانک مکینزي خبرې خپرې کړې چې د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د داعش د فعالیت په اړه کړې وې. جنرال مکینزي په جرمني کې د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته ویلي وو چې داعش په افغانستان کې یو جدي تهدید دی. ټایم مجلې لیکلي د جنرال مکینزي په باور داعش که څه هم په افغانستان کې خپل فعالیت نه دی پراخ کړی، خو په دغه هیواد کې د یوې ستونزې په توګه پاتې ډله ده. خو د افغانستان دفاع وزارت ویندوی ازادي راډیو ته ویلي چې داعش په افغانستان کې تر پخوا کمزوري شوې ده. او د ترکیې حریت خبرونې د افغانستان د یو شمېر سایکل ځغلونکو په اړه مقاله خپره کړې چې د افغانانو او ترکانو د تاریخي او دوستانه اړیکو د درناوي لپاره یې 4000 کیلومتره مزل کړی دی. لسو سایکل ځغلونکو له هرات دا سفر پیل کړی و. د افغانستان د سایکل ځغلونکو دا سفر د استانبول ښار په بشکتاش سیمه کې د نړۍ د سولې په پارک کې ختم شو.
اوس هم د سیمې او نړۍ مسایلو ته ځو. د اوکراین د بندیانو د شکنجو په اړه رپورټونه ورکړل شوي دي. د بشري حقونو د څارنوي ادارې ویلي دي په اوکراین کې هم د اوکراین د ځواکونو او هم د روس پلو بیلتون پالو له خوا لږ تر لږه 1500 داسې موارد ثبت کړي چې پکې له بندیانو سره شکنجه او ناوړه چلند شامل دی. د موضوع تفصیل له احمد تکل ناورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا وایي چې په اوکراین کې هم د حکومتي ځواکونو او هم د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو بیلتون پالو لخوا له بندیانو سره د ناسم چلند، کوټه قلفۍ او شکنجې له 1500 زیات موارد مستند کړي دي. په اوکراین کې پر بشري حقونو د څارنې د ماموریت مشرې فیونا فریزر پرون د جون په 14 نیټه په پلازمینه کیف کې خبریالانو ته وویل د سرغړونې د 2014 کال په اپریل میاشت کې د اوکراین د جګړې له پایله تر دې دمه شوې دي. میرمن فریزر چې په یو خبري غونډه کې د ملګرو ملتونو نوی راپور وړاندې کوو وویل د شویو ادعاو لمخې په ډیرو مواردو کې دا کار د دونیتسک د خلکو د جمهوریت او د لوهانسک د خلکو د جمهوریت په نوم د اوکراین په ختیځ کې د خپل سرو اعلان شویو حکومتونو د دولتي امنیتي ارګانونو یا په بل وینا د دولتي امنیت د وزارتونو لخوا شوی دی. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په یو قضیه کې چې ملګرو ملتونو مستنده کړې ده یو بهرني وګړي ویلي دي چې په دسمبر میاشت کې د اوکراین د امنیتي ادارې SBU افسرانو ونیو او شکنجه یې کړ، خو هغه مهال چې ده د اوکراین د تحقیقاتو دولتي بیورو SBI ته شکایت وکړ او د ادارې په دې اړه تحقیقات پیل کړل، نو د SBU افسران یې اپارتمان ته ورغلل. راپور زیاتوي د افسرانو ورته ویل چې باید د ځینو اسنادو د لاسلیک لپاره بل ښار ته ورسره ولاړ شي، او کله یې چې موټر ته وخیجاوه نو د کسانو پر خپلو مخونو نقابونه کېښودل او له ده څخه یې پاسپورت، بټوه او ټلیفون واخیستل او ورته ویل چې باید له اوکراینه ووځي. د افسرانو وروسته بیا له دې بهرني وګړي په زور په یو ویډیویي پیغام کې اعتراف واخیسته چې ګنې په خپله خوښه له اوکراین څخه ووځي. فیونا فریزر وویل له 2014 کال تر 2016 کال پورې د خارکیف ښار په توقیف خانو کې د تحقیقاتو او کوټه قلفۍ په وضعیت کې لا هم هیڅ بدلون نه دی راغلی، خو د زیاته کړه چې خارکیف یوه نمونه ده په داسې حال کې چې د اوکراین د جګړې له پیل وروسته په دواړو خواوو کې ډېرې نورې غیر قانوني توقیف خانې هم جوړې شوې چې یوه نمونه یې د روس پلو بیلتون پالو تر ولکې لاندې سیمه دونیتسک ده. ملګرو ملتونو سږ کال په دونیتسک کې د بیلتون پالو لخوا د ملکي وګړو د توقیف 4 موارد ثبت کړي چې په یوه قضیه کې یوه مور وایي دوه زامنې په 2013 کال کې لادرکه شوي وو، او دا سږ کال د فبروري په 26 نیټه خبره شوه چې هغوی د جاسوسۍ په تور یوې توقیف خانې ته بیول شوي. په اوکراین کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ماموریت مشرې وویل چې دا 1500 قضیې د خورا زیاتو سرغړونو یوازې 2 نمونې دي، ځکه شکنجه د دې په وینا په اوکراین کې یوه سیستماتیک مسله ده چې جګړې وضعیت نور هم خراب کړی دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم د ایران په اړه، یو ایرانی دکاندار چې پر خپل دکان لوحه زړولې وه چې افغانان د ورننوتلو اجازه نه لري په تعلقي حبس محکوم شوی. د ایران په البرز ولایت کې د نظر آباد د خرګوټي دکاندار پر خپل دکان لیکلی و چې افغانان دلته د ننوتلو اجازه نه لري ځکه چې سما نه خوښیږي. د دې دکان پر کړکۍ د لګېدلې لوحې ویډیو د می په میاشت کې پر ننیزو رسنیو خپره شوه. ډیرو خلکو په ایران کې د میشتو افغانانو په وړاندې د توکمیز تبعیض په اړه بحثونه وکړل. فرشته جلالزی په دې اړه د ازادي راډیو د خبری څانګې د رپورټ په حواله جزئیات درکوي.
د ایران د البرز ولایت څارنوال روح الله احمدی د جون پاتمه نیټه ویلي و چې د دوکان خاوند نیول شوی او په خپل کار یې پښیماني هم څرګنده کړې ده. دا خبر د ایران د رسمي خبری اژانس ارنا لخوا خپور شوی و. احمدی ویلي و چې هغه وګړی په تعلیقي حبس محکوم شوی دی. د دې ترڅنګ هغه ته امر شوی چې په ایران کې د میشتو افغانانو له ټولنې رسمن د معذرت غوښتنې لیک ولیکي، افغانانو ته د دریو میاشتو لپاره تخفیف ورکړي او د ایران او افغانستان د دوستۍ د تاریخچې په اړه تحقیق وکړي. په البرز ښار کې د افغانانو پر ضد تبعیض ډک عمل د افغانانو ټولنه په غوسه کړې وه. تر روان کال د مارچ په میاشت کې چې د ایران یوه ټلویزیون د پروګرامونو یوه ځانګړې لړۍ د محروم په نوم خپره کړه، ډېر افغانان په قهر شول. په هغو پروګرامونو کې هم هغه افغان مهاجر چې په ایران کې میشتي بې سواده او غریب معرفي شوی و او د کهترۍ د احساس ښکار بلل سوی و. د ایران په البرز ولایت کې د نظر آباد د ښارګوټي پر یوه دوکان د دې لوحې خپرېدو چې افغانان دلته د راننوتلو اجازه نه لري پر ټولنیزو رسنیو یو وار بیا په هغه هیواد کې د میشتو افغانانو د ژوند په اړه بحثونه خپاره کړل. د ایران حکومت په هغه هیواد کې میشتو کډوالو ته چې د مهاجرت قانوني اسناد نه لري رسمند تعلیم اجازه نه ورکوي او له دې امله ډېر افغانان چې هلته اوسېدلي رسمي تعلیم نه لري. په ایران کې د میشتو افغان کډوالو لویه برخه کوچني او شاقه کارونه کوي. ډېر کله هلته د مخدرو موادو د قاچاق، جنسي تجاوزونو او غلاو په څیر جرمونه لا کډوالو سره تړل کیږي. د ایران د بسیج ملیشا ځواکونو یو خبری اژانس چې په البرز ولایت کې فعالیت کوي ویلي چې په سوریه کې د جګړې په ډګر کې د ایرانیانو ترڅنګ د افغانانو درېدل د دواړو هیوادونو د ولسونو د ملګرتیا نښه ده. د ایران د انقلابي کار ځواکونو په 2014 میلادي کال کې زرها او افغانان چې په غیر قانوني ډول او د مهاجرت له قانوني اسنادو پرته په ایران کې اوسېدل په سوریه کې د ایراني ملیشا قواو ترڅنګ د جګړې لپاره ګمارلي وو. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په مختلفو وختونو کې داسې رپورټونه خپاره کړي چې په ایران کې د میشتو غیر قانوني کډوالو افغانانو په وړاندې د تبعیض، د هغوی د وهل کېدو، د توقفونو، له کورنیو د هغوی د جبري جلا کېدو او شاقه کارونو ته د مجبورېدو په اړه معلومات پکې خپاره شوي دي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې په هغوی افغانانو کې چې په ایران کې میشتي تر 1 میلیون پورې وګړي ادعا لري چې ناسم چلند ورسره شوی دی. تهران وایي چې په ایران کې 3 میلیون افغانان چې یو شمېر د مهاجرت قانوني اسناد لري په ایران کې میشتي.
ستاسو له پیغامونو
مزرګین سیدا یم د کندهار ولایت ته خبره کوم. ثانیا دغه د سولې بهیر او یا فراو یا خبرې چې روانې دي زما پیغام ورته دغه دی دغه مشرانو ته د طالبانو دي دولت کې تاسې ټول سیاسي خلک چې دغه ملي پیغام دی تاسې ته دغه سیاست کې فکر وکړي، سوچ وکړي، دغه تللي دي تاسې دا تاکید کړي کوم چې چا ته کار کړی هغه د بینه څخه ورې دي نو تاسې راولاړ شي افغانیت ته او اسلام ته او پښتو ته او د خاورې ته وفادار اوسي د چا تر وای مه ساتي نور د خلکو غوډل پرېږ دی خو خپل ملت ته کار وکړي، خپل قرآن او اسلام خدای او رسول ته کار وکړي او د خلکو کندوې کمان ته کار وکړي. الله به ممل ګرځي ان شاء الله سوله به راشي. همي خدای رقم سوله نه راځي چې هر خپل ادب تاري اغم د بل په لنسن د بل په خلا. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه د بارلس ولایت مرواد ولسوالۍ فعلن اوسه هرات کې په کډستان کې مې کور ده. موږ مهاجر یو ورور دا څلور میاشتې کېږي زموږ سره په هېڅ طریقه کومک نه در سره شوی. د خدای په روی زر د قرآن په روی زر مشرانو ته ووایسکه اشرف غني ته موږ دا پیغام نورو مشرانو ته مازیڅو مشرانو ته چې موږ ته څوک کومک نه راکوي چې در واس پیغام دا مشران یې وخوري. موږ د څلور میاشتې د نه یوه ګوله وړه نه یوه روپۍ دا موږ نه در رسېدی. وسلام.
زابل د ولایت د شوطان د ولسوالي اوسیدونکو پیلن د زابل سره خبرې سره کوم. ما دا پیغام د رئیس جمهور سره چې زابل ولایت پس ارتسی تر ټولو ولایتو پس د ولسوالي په سطح لاسم دغه ملري او پاتشو په ولایت کې بیا د شوطان ولسوالي تر ټولو پس پاته ولسوالي ده. ما دا غوښتنه ده چې دغه ته پام وکړي او د زابل بازار دشت کې بازار کوچنی ده، باید خلکو ته دوکانونه ورکړي. په یو دوکان د څلورو نفرو سره شته، یو وایي زما فکر یې نیولی دی، بل وایي ما فکر یې نیولی ده، باید دوکانونه راکړي. د شوطان ولسوالي کې جنګ ده، اوس ټول راغلي په زابل کې پراته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو ستاسو څو پیغامونه و چې خبره شو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له آزادي راډیو سره.
دوستانو نن د جمعه ورځ ده او د دوو نه تر درې بجو پورې د ولایت په ولایت خبرونه کې نن اسمت ساروان د لغمان لوالی آصف ننګ سره غږیږي او ستاسو پوښتنو ته به د لغمان د ولایت د وضعیت په اړه ځواب وایي. قدرمنو دوستانو وس هم په مخړی د مهمو خبرونو سر ټکو ته په جلال آباد ښار کې په پرونی انتحاري حمله کې د وژل شو شمیر نه کسانو ته رسیدلی دی. د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیاڼي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې د څلورو پوځیانو په ګډون ټول نه کسان وژل شوي او دولس نور ټپیان دي. د بغلان پولیس وایي امنیتي ځواکونو د دوو قمندانانو په ګډون د طالبانو پنځه وسلوال وژلي. د امریکا پوځ یوه ویډیو خپره کړې چې په وینا یې د عمان په خلیج کې د تیلو په دوو لیږدونکو بیړیو وروستي برید کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک په لاس لرل څرګندوي. دا په سیمه کې د تاوتریخوالي تازه پیښه ده چې امریکا او متحدان یې تهران پکې ملامتوي. ترکیه د متحده ایالاتونو هغه خبرداري رد کړې چې له روسیې څخه د اس 400 دافي اوات غوندي نه پیری. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوس اوغلو پرون وویل د امریکا له دې ګواښ سره سره چې ترکیه به د اف 15 ډوله جنگي جیټ الوتکو پروګرام کې لګلون بی برخې کړي، انخره به د روسیې توغندلو پیرولو په شان نشي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وایي د اوکراین په جګړه کې د ښکېلو اړخونو لخوا له بندیانو سره د ناوړه چلند له 500 زیات موارد ثبت کړي دي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د نیمه نړۍ چې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام دی او همدارنګه کور کلی خبریږي، خو تر هغې مخکې یو رپورټ راخلو. د امریکا فضایي ادارې یا ناسا ویلي چې لسیزې وروسته به سپوږمۍ ته بل ماموریت په 2000 کال کې واستول شي. تر هغې څلور کاله وروسته به تورمزلی هم د سپوږمۍ پر مخ کته شي. تر دې اعلان وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر ولیکل چې ناسا باید سپوږمۍ ته د تک خبرې ونه کړي، ځکه دا کار امریکا 50 کاله مخکې کړی. جزئیات له ملالۍ بشیر ناورو.
د امریکا فضایي ادارې یا ناسا روانه میاشت د آرټمس په نوم د خپل فضایي ماموریت د مهالویش په اړه اعلان وکړ. د ناسا رئیس جیم برادنستین وویل چې د دې پروګرام لومړی پړاو به دا وي چې یو ماموریت به پرته له ستورمزلو په 2000 کال کې سپوږمۍ ته ولیږل سي. دا ماموریت به آرټمس یو بلل کېږي. وروسته له دې به په 2024 کال کې یو بل ماموریت ولیږل سي چې عمله به لري او پکښې به سپوږمۍ ته لومړی ښځینه ستورمزلې هم شامله وي. تر دې اعلان سمدستي وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې پر دومره ډیرو مصارفو سربیره ناسا باید یوازې سپوږمۍ ته د تګ خبرې ونه کړي، ځکه دا کار امریکا 50 کاله مخکې کړی دی. د ولیکل چې ناسا باید په لویو پروژو تمرکز وکړي، لکه مریخ ته تګ چې سپوږمۍ ته تګ د دې یوه برخه ده. د ناسا د راتلونکي فضایي ماموریت نوم آرټمس د یونانیانو له کیسو اخیستل سوی دی. د یونانیانو د لرغونو کیسو له مخې آرټمس د ښکار او سپوږمۍ الهه وه او د اپولو په نوم د یونانیانو د خدای خور وه. په 1980 او 1980 لسیزو کې سپوږمۍ ته لیږل سوی ماموریت د اپولو په نوم یادېده. د ناسا په مشرۍ د ماموریتونو ترڅنګ د 2022 او 2024 کال په منځ کې په فضا کې د لمریز نظام یو تمځای ته د ودانیو جوړولو په هدف د تجهیزاتو انتقالولو لپاره 15 نور ماموریتونه هم ځي. دا 15 ماموریتونه د شخصي شرکتونو لخوا ځي چې له ناسا سره قرارداد لري.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر مستری کچه مې زده کړه کړې. زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له هغو میندو سره خبرې کوو چې د خپلو اولادونو لپاره د خاوند او خسرګنۍ تاوتریخوالی زغمي. دغه ښځې د همدې موضوع لپاره نه یوازې توهین او تحقیر کیږي، بلکې ځینې وخت له وهلو ټکولو سره هم مخ کیږي.
باندې چې مشمون ته پام وکړي چې دومره وختونه کیږي چې دوی باید دومره پاملرنه ولري چې وی نشي کولای.
دا کورنۍ د غړول چلند د مور ماشوم پاړي کې څه غیس کولای شي او میندې څه وکړي چې هم د اولادونو ښه ساتنه وکړي او هم د خسرګنۍ لانی وکړو او تاوتریخوالي ځان وساتي. په دې خبرونه کې زموږ همکاري فرشتي غنی د موضوع اړوند راپور برابر کړی. تمثيلي ټوټه او لې وارواپو سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته وښی.
اکثر خلک په دې نظر دي چې مور د اولادونو د روزنې او پالنې لپاره هر سرخندنې ته چمتو ده. د شپې نه آرامي او بې خوبي یوازې د دې لپاره ګالي چې ماشوم یې آرام خوب وکړای شي. خو په افغانستان کې ځینې کورنۍ نه یوازې د مور ستړیا ته پام نه کوي، بلکې میندې اړ دي د خپلو اولادونو لپاره د خاوند او خسرګنۍ هر ډول ظلم او تاوتریخوالی وزغمي. که ماشوم چیرته ولویږي، وسوځيږي، ژوبل شي، ناروغ شي او ان کمر شي، نو تر ټولو لویه مسؤوله مور پیژندل کیږي. ځینې بیا په دې اندي چې میندې خو په کور ناستې دي. نو اولادونو ته باید دومره متوجه واوسي چې ان ناروغه هم نشي. ایواله هم د خمایندو څخه بيبي زره ده. هغه وای لکه چې لور مړه شوی ده، خوندې د لور د مرګ مسؤوله دا ګڼي.
لو بیا ما هغه کړه وال مړې بوتل را خالی کړه یو تیر کړه یو ما گئی ورته په خکړه لا چې مال د لو بیا تیر ایست کمه چې دا گئی ورته هغه هغه کې پاتې سواغه تیر سوي امغه نمړاس به فلار ویلې وای بیا چې دې چې سب سي وای بیا دې زړل چې شته چې هغه شش ولا چوکې کې بناسته مال ته مې کور اتیا هغه اونډه را تکړه دا غلطه مخ خخ کړه دې سخت و ډیر ګران و.
شفیقه چې د لغمان ولایت اوسیدونکې او د شپږو بچو مور ده، وای څوکلونه کیږي چې د خوند لبیرې د خپل خپلوانو سره راکړه ورکړه او تګ راتګ بند کړی دی. دا وای دا کار یې ځکه کړی دی چې اولادونه یې ناروغ نشي او یا خپل ځان ته ضرر ونه رسوي.
نو شخصا خپله رښتیا چې زه چیرته تللې یم، صرف د چا د مغه د خپل د سړي له ملامتۍ نه چې یعنی همیشه زه یې ملامت کوم.
کله تللې مې چې ملامت کړې بیا ډاره شوې چې دا وروسته د دې نه نه ځم.
یا کوم ځای کتلې و سما او رانه مریض شوي بیا د دمنګ سړي مګه یې کړی دغه تر مې همیشه د محافظ کې و.
د ځینې خلکو باورونه بیا دا دي چې که ښځې ماشومان د خپل پلار کور ته له ځان سره یو وړل، نو خامخا به ناروغان بیرته راځي، ځکه دوی په دې نظر دي چې د پلار کور ته که ښځه ولاړه شي نو د خپلو اولادونو پروا نه کوي. د خوست ولایت اوسیدونکي حسینه له همدې ستونزې سره مخ شوي.
کوغز خر وته چې مای بیا یا دغه مریضي کی مریضون به ورخته مامور بوي چې خو د دې په خیر لاړه کړي چې دلته مریضون شي بیا به نه خلاص نشي. یوونه تاسو مریضون کړی دي
بیا تاسو څنګه تاسو ورته پام کوو د
پلار کا وو داسې پام بو مو تکاول مې کوه چې خدای خوښ خر نه بخلاص نشي.
یو شمیر کسان بیا وایي چې د کور او ماشومان ساتنه او پالنه د خزو په غاړه ده، نو